السلام علیکم. په افغانستان کې د مازیګر شپږ بجې سولې تر راتلونکي یو ساعت پورې له ازادي راډیو څخه دوی خبري مجلې خبریږي. لومړی خبري مجله مو پښتو ده چې زه قسیم سولمل د رامین کاکړ په تخنیکي همکاري درته وړاندې کوم. په دې پښتو خبري مجله کې اوري چې ولسمشر محمد اشرف غني به په نږدې راتلونکي کې روسیې ته ولاړ سي، څو هلته د شانګهای د همکاري سازمان په کلنۍ غونډه کې برخه واخلي. په دې ارتباط هم راپور لرو چې د افغانستان لوی څارنوالي وایي چې د ښاري پراختیا د شپږو مقاماتو له جملې څخه چې ولسمشر یې وظیفې ځنډولې، درې تنه یې تحقیق ته حاضر نسول. دا د افغانستان اړوند نور راپورونه وروسته خپریږي. پیل په خبرونو کوو. د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه فرشته جلالزی وړاندې کوي.
پولیسی جرګینن له حکومت غوښتنه کړي چې ډیر ژر د دفاع وزارت ته د کاندید تحصیلي اسناد د څیړنې لپاره ورواستوي. متحده عربي امارات وایي د افغانستان د امنیتي ځواکونو د تجهیز لپاره به مرستې وکړي. او په بلوچستان کې پولیسو نن هغه کسان خواره واره کړل چې په دې ایالت کې د بې امنیتۍ له امله احتجاج کړی و. پوره خبر نو واوري. متحده عربی امارات وای د افغانستان د امنیتی ځواکو د تجهیز لپاره مرستې کوي. د ولسمشر د مطبوعاتي دفتر سلاکار نن ازادي راډیو ته وویل چې د جمهور رئیس لومړی مرستیال ستر جنرال عبدالرشید دوستم متحده عربی امارات ته په خپل روسي سفر کې په دې اړه خبرې کړې دي. د متحده عربی اماراتو د وسلوالو ځواکو ځانګړی استازی به هم کابل ته ولاړ شي. د افغانستان ولسی جرګې نن له حکومت غوښتنه وکړه چې ډیر ژر د دفاع وزارت ته د کاندید محمد معصوم ستانکزي تحصیلي اسناد د څیړنې لپاره ورواستوي. د جرګې مشر عبدالرؤف ابراهیمي په افغانستان کې روانو ناکراریو ته په اشاره وویل چې د دفاع وزیر موجودیت ته جدي اړتیا ده. ولسی جرګه د خپلو کاري اصولو په خاطر د ښاغلي ستانکزي د اسنادو تر څیړنې وروسته هغه ته د رایې صندوق ښودلی سي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن په کابل کې د ښځو شبکه په نوم د ښځینه فعالانو له ویډیو سره کتلی او ژمنه یې کړې چې یوه ښځه به ډیر ژر د سترې محکمې په عالي شورا کې د غړیتوب لپاره معرفي کړي. د ارګ د خبر پاڼې په حواله ولسمشر غنی ویلي چې 15 ښځې به د رهبرۍ او ادارې د زده کړې لپاره ډیر ژر د اروپایي اتحادیې په مرسته بهر ته واستول شي او ژمنه یې کړې چې د افغان ښځو حقونه به له مخالفو ډلو سره د سولې قرباني نه کړي. او د افغانستان کې د مخدر موادو سره د مبارزې وزارت وایي چې سږ کال به 40,000 هکتاره ځمکه د کوکنارو له کښته پاک سي. د دغه وزارت ویاند عبدالقیوم سامر نن ازادي راډیو ته وویل چې د روان کال په دریو میاشتو کې تر اوسه د افغانستان په 15 ولایتونو کې 3,000 سل هکتاره ځمکه د کوکنارو له کښتونو پاک سوې ده. ښاغلی سامر ویلي چې امنیتي ستونزې د دې سبب ګرځي چې دوی په ډیرو ولایتونو کې سم کار ونه سي کړی. په بلوچستان کې پولیسو نن هغه کسان خواره واره کړل چې په دې ایالت کې د بی امنیتۍ له امله احتجاج کړی و. په دې اعتراض کې د هغو 40 تنو کورنۍ هم شاملې وې چې پرون په مستنګ سیمه کې ووژل سول. اعتراض کوونکي نن په کویټې کې د بلوچستان د اعلی وزیر او والي د دفتر مخې ته ناست وو. په مستنګ کې پرون یو شمېر وسلوالو کسانو دوو مسافرونکو بسونو باندې حمله وکړه او 40 تنه یې ووژل. په دې حمله کې توکمیز تعصب لیدل کېږي، ځکه عیني شاهدانو ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو بلوچان او پښتانه سره بیل کړل او یوازی پښتانه یې ووژل.
بیا موږ په ترتیب باندې مطلب په لین کې دا ټول بوتلو هغه ځای ته چې بوتل بیا موږ انایسي شندې کارت چیک کیا چې څوک پښتونلو هغه په لین کې شنو چې کم څوک بلوسو هغه سایت تک شنه ویا. ټول موږ کم ډرایور لو هغه ما سره دریم نمبر ولو اول هغه وشتي کم ما سره مخ شي یو کس دوه کسانو هغه شټ کلو بیا زر اولاد سلام ما بلوسی سره شروع کله مارتل مال زبلوچ ما کم زی سایت تک شنه ول نور چې کم کسانو لو هغه ټول شټ کلو.
لا ازادي راډیو سره مو د وحید په نوم دی و عیني شاهد خبري اوریدم. هیڅ وسوالي دلی تر اوسه دغه پیش مسؤلیت نه دی اخیستی. د بلوچستان ایالتي حکومت درې ورځې ملي ماتم اعلان کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری نن په جنیوا کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف سره پر اټومي موافقه خبري پیل کړې دي. دواړه وزیران به د ټاکلي مهالويش سره سم د جون تر پایا د ایران پر اټومي لانجه د یوې موافقې کې دوته د امکاناتو پر برابرولو خبري وکړي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت مرستیال عباس عراقچی نن په خبري اعلان ته وویل
بحث مصاحبه با دانشمندان به طور کامل
د ایران د پوځي مرکزونو د څارنې او لاټمی ساينس پوهانو سره د مرکو مسله اصلا نه ده مطرح شوې. تر اوسه نه کوم موافقه شته او نه هم تر دې خوا شوې وه، خو زموږ خبرې روانې دي. د الحاقي پروتوکول د عملي کېدو څرنګوالی زموږ له اختلافي مسایلو دی او پر دې مسله به خبرې وشي. د ایران او د نړۍ شپږ ستر قدرتونه امریکا، بریتانیا، جرمني، فرانسه، چین او روسیه چې 15 جمعه یو هم ورته ویل کېږي، د روان کال د اپریل د میاشتې په دوهمه په دې لانجې د موافقې پر چوکاټ سلا شول. د فوټبال د فدراسیون مشر سیپ بلاتر نن وویل چې په فیفا کې د مالي فساد په اړه د څیړنو له امله اندېښنه نه لري. بلاتر نن د سویس په زوریخ کې خبریالانو ته وویل
If somebody are making investigations they have all right to do
دا وایي کڅوغه غواړي چې په دې اړه څېړنې وکړي، حق یې دی. کچې دا څېړنې په سمه توګه او په نړیواله سطحه وشي، زه هیڅ ډول اندېښنه نه لرم او په ځانګړي ډول د ځان په اړه هیڅ تشویش نه لرم. سیپ بلاتر پرون په ټاکنو کې د دې ادارې د مشرتابه څلور کلنه دوره وګټله. او د اوکراین ولسمشر پیترو پروشینکو نن د ګرجستان پخوانی ولسمشر میخایل ساکاشویلی د اوکراین د جنوب ختیځې سیمې اودیسا والی معرفي کړ. د روسیې خبري اژانس انټرفاکس وایي چې ولسمشر پروشینکو په یو ځانګړي فرمان کې د ګرجستان پخوانی ولسمشر ته د اوکراین تابعیت ورکړی. ولسمشر پروشینکو دا کار د خپلې کابینې په صلاح کړی دی. ساکاشویلی په 2000 میلادي کال کې د جنوبي اوسیتیا پر سر د ګرجستان او روسیې ترمنځ د جګړې پر مهال د ګرجستان ولسمشر و.
دا خبرونه د ازادي رادیو پر پانی هم موندلای سي. ادرس دې ازادي رادیو ټکی او ار جی. په دې نیم ساته خبري مجله کې او ریچی ټاکل سوی ولسمشر محمد اشرف غنی نشدې راتلونکي کې روسیې ته ولاړ سي او هلته د شانګهای د همکارۍ سازمان په کلنۍ غونډه کې برخه واخلي. ولسمشر په دغه سفر کې له بهرنیو چارواکو سره پر کومو مسایلو خبرې وکړي.
سرانه کشورایي کې اشتراک میکنن د کانفرنس به و ملاقاتای د جانبه خاط داشتن رئیس جمهور، موضوعات کې په اجندای روز منطقوي خاط باشه، از اقتصاد گرفته تا امنیت.
په یو بل راپور کې بیا اوري چې ولسمشر محمد اشرف غنی د پاکستان څخه غوښتي چې نورنو د افغان طالبانو له ملاتړه لاس واخلي. له افغانستان سره د متحده عربي اماراتو د پوځي مرستو له ژمنو هم تاسو خبرو. دا هم اوري چې لوی څارنوالي وایي د ښاري پراختیا وزارت د هغو کارکوونکو پر دوسیې کار پیل کړی چې د فساد په تور له دندو لرې سوي دي.
نن موږ خپله معذب حیات مو ولېږه وزارت شهرسازي ته څېړنه پیل کړی او دوی خپل وظیفه او کار باندې بوخت.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون هغه اندېښنه هم درسره شریکوو چې وایي د دغه کمیسیون د سلګونه کارکوونکو د ماشونو بندېدل به پر راتلونکو انتخاباتو منفي اغیزه وکړي.
د پروژوي لحاظه انګلیسي خپل مادي امکانات چې د دومره کلونو کمیسیون ته ورکول هغه یې له منځه وړي دي، قطع کړي دي. ناچاري ده چې دې کارمندانو ته د کمیسیون له طرفه جواب ورکړي.
که وخت پاتې سو نور راپورونه هم سته راسره اوسئ. د ازادي رادیو خبری مجله اوري راځو د خبرونې لومړی راپور ته. ولسمشر اشرف غنی به په نږدې راتلونکي کې د شانګهای په کلنۍ غونډه کې د ګډون په هدف روسیې ته ولاړ سي. که څه هم جمهور ریاست په دې کانفرنس کې د افغانستان لخوا د جوړ سوي اجنډا په اړه څه نه وایي، خو زیاتوي چې د کانفرنس په څنډه کې به ولسمشر غنی د یو شمېر هیوادونو له مشرانو سره پر اقتصادي او امنیتي مسایلو خبرې وکړي. جزئیات د اجمل تورمن په راپور کې اورو.
که څه هم افغانستان د شانګهای د سیمه ایزو همکاریو په غونډه کې د ناظر په توګه ګډون کوي، خو د افغانستان جمهوري ریاست او د دغه هیواد د اقتصادي سکتور ادارې په دغه غونډه کې د افغان ولسمشر ګډون ډیر مهم او ګټور ګڼي. د افغانستان جمهوري ریاست وایي چې ولسمشر به د دغه کانفرنس په څنډه کې د یو شمېر هیوادونو له مشرانو سره هم خبرې وکړي. د جمهوري ریاست د رسنیو د دفتر سرپرست حمدالله محب د شنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل که څه هم د دغه کانفرنس اجنډا نه ده بشپړه شوې، خو افغان ولسمشر به له خپلو سیالانو سره په لیدنو کتنو کې د نورو موضوعاتو ترڅنګ په اقتصادي او امنیتي مسایلو هم خبرې وکړي.
تاسو پوهیږئ چې افغانستان په دغه کانفرنس کې د ناظر په توګه ګډون کوي. خو ولسمشر به د نورو هیوادونو له مشرانو سره د دغه کانفرانس په څنډه کې وګوري او له اقتصادي مسایلو نیولې تر امنیتي مسایلو پورې به په سیمه ییزو موضوعاتو خبرې وکړي.
ټاکل شوی چې د شانګهای د همکارۍ د سازمان راتلونکي غونډه د جولای میاشتې په لومړیو کې د روسیې په اوفا ښار کې جوړه او افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم په کې ګډون وکړي. د شانګهای د همکارۍ سازمان په 2001 میلادي کال کې د امنیتي، اقتصادي او فرهنګي همکارۍ په هدف د چین، روسیې، قزاقستان، تاجکستان او ازبکستان د مشرانو لخوا جوړ او افغانستان په 2012 میلادي کال کې د څارونکي هیواد په توګه ورسره یو ځای شو. د افغانستان د اقتصادي سکتور یو شمېر ادارې په شانګهای سازمان کې د ناظر په توګه هم د افغانستان موجودیت ډېر مهم او ارزښتمن ګڼي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونو مرستیال خانجان الکوزی وایي چې په دغه کانفرنس کې ګډون د سوداګرۍ او ترانزیت په برخه کې زموږ لپاره د خو سهولتونو زمينه برابرول شي.
زموږ لپاره خاص اهمیت لري، خصوصا د ابریشم او د لارې او د دغه مسایلو په ارتباط باندې. دا چې چین هیواد ډېره زیاته علاقه ښودلې وه په دې د هر اقتصادي مرسته به کوي، امیدوار یم چې
د بیلابیلو برخو کارپوهان هم د شانګهای په غونډه کې د اوس لپاره د ناظر په توګه د افغانستان په ګډون ټینګار کوي. وایي چې د شانګهای حوزه د افغانستان لپاره ډیره مهمه ده. دوی په ځانګړي ډول په شانګهای کې د چین پر رول ډیر ټینګار کوي. وایي چې د نورو غړو هیوادونو په پرتله د چین رول ډیر اغیزمن دی او که افغانستان د شانګهای بشپړ غړیتوب ترلاسه کړي، د یو شمېر حقوقو، سیاسي او اقتصادي حقوقو خاوند بشي چې دغه سازمان د سیمې هیوادونو ته پرې قایل دی.
د اجمل تورمان راپور موریدی. د دې خبرې د یو نشي په توګه چې ولسمشر غنی له پاکستان سره د افغانستان اړیکو ته لسر کتنه کوي، ولسمشر محمد اشرف غنی غوښتنه کړې ده چې اسلام آباد باید د افغان طالبانو له ملاتړ څخه نور لاس واخلي. د پاکستان ملکی او پوځي مشرانو ته په یو لیک کې ولسمشر غنی په دې هیواد کې د طالبانو د خوندي ځایونو د له منځه وړلو او په افغانستان کې د تشدد له ختمولو سره د مرستې غوښتنه کړې ده. په دې اړه نور جزئیات له ملالۍ بشیر څخه اورو.
په کابل کې د ارګ یوه سرچینه تاییدوي چې ولسمشر غنی روانه اونۍ د پاکستان مشرانو ته یو لیک لیږلی چې پکې غوښتنه کړې ده چې د افغانستان د سولې د پروسې په ملاتړ کې دي د اوو ګامونو په پورته کولو سره خپل صداقت ثابت کړي. دغه چارواکي چې د لیک متن یې لیدلی دی ویلي چې اسلام آباد باید د طالبانو پسرلنی عملیات په رسمي توګه وغندي. د ویل چې پاکستان باید د تروریزم پر ضد عملیات تر حقانی شبکې وغځوي او په افغانستان کې د ورستیو پیښو مسؤلین دي ونیسي. په یو زیاته ځانګړې غوښتنه کې ولسمشر غنی ویلي چې د پاکستان مشران باید افغان طالبانو ته د خوندي ځایو ورکولو څخه ډډه وکړي. له تیرو څوارلسو کلونو راهیسې کابل او لویدیځ متحدانو یې د پاکستان پر پوځ تور پورې کړی دی چې د هغو طالبانو پر فعالیتونو یې سترګې پټې کړي او حتی ملاتړ یې کوي چې په دې هیواد کې پټ دي او یا له هغه ځایه حملې کوي. پاکستان دا ادعاوې ردوي. د ولسمشر غنی له غوښتنو څخه یوه لویه غوښتنه دا هم ده چې د کوټې او پېښور شورا وغړي باید نظربند سي او د ملګرو هیوادونو ملي امنیت ته د خطر پېښولو په تور باید محاکمه سي. د ویل چې ولسمشر غنی له اسلام آباد ته غوښتي دي چې د بندیانو پر تبادله موافقه وکړي، د طالبانو ټپیانو ته په پاکستان کې د درملنې اجازه ورنکړي او د کیمیاوي موادو او هغو برقي آلاتو پلورل محدود کړي چې د چاودېدونکو موادو په توګه کارېدلای سي. په تیر اوو میاشتو کې ولسمشر غنی زیار کښلی چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ اړیکې سمې کړي او د دواړو هیوادونو ترمنځ د اعتماد فضا رامنځته کړي. د پاکستان د شکونو ختمولو لپاره د له هندوستان سره د افغانستان پخوانی اړیکې محدودې کړي او له اسلام آباد سره د امنیتي همکارۍ د تړون هلې ځلې هم وکړي چې په هیواد کې لګن شمیر انتقادونو سره مخامخ سو. د افغانستان په چارو کې سیاسي کارپوه بارنټ روبن وایي کله چې ولسمشر غنی پاکستان ته لاس وغځاوه په هیواد کې دننه د پام وړ سیاسي خطر سره مخامخ سو. روبن وایي له هغه راهیسې چې ده دا هڅې پیل کړې، په پاکستان کې مشتو طالبانو په افغانستان کې خپل تر ټولو لوی پسرلنی عملیات پیل کړل او ما هیڅ داسې نقشې نه دي لیدلې چې په پاکستان کې دې یو څوک مخنیوی وکړي. د پاکستان پوځي او ملکي مشرانو بیا یوازې بیانونه ورکړي دي. د بیلګې په توګه د پاکستان د اردو لوی درستیز جنرال راحیل شریف کابل ته د فبروري په میاشت کې د خپل سفر پر مهال وویل چې د افغانستان دشمنان د پاکستان دشمنان دي. د ده دا خبره افغان چارواکو وستایله. تیره اونۍ د پاکستان استخباراتي ادارې ISI د ځینې افغان طالب مشرانو او افغانستان د نوي نوماند دفاع وزیر معصوم ستانکزي ترمنځ په چین کې د خبرو موقع برابر کړه، خو روبین وایي کابل دې خبرو ته ځکه خوشبینه نه و چې په خبرو کې برخه اخیستونکي له درو څخه دوه طالب مشران ملا جلیل او ملا عبدالرزاق کلونه کېږي د طالبانو په شبکه کې قوي چوکۍ نه لري. ښاغلی روبین زیاته کړه تر هغه وخته چې د امنیت په برخه کې او د سولې په بهر کې د پاکستان د بېغورۍ له کبله جدي لاسته راوړنې نه وي، ولسمشر غني بله لار نه لري بې له دې چې علني ووایي چې پاکستان د افغانستان د بې ثباته کولو هڅې کوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
متحده عربی امارات ژمنه کړې چې له افغان امنیتي ځواکونو سره به د تجهیزاتو په برابرولو کې مرسته وکړي. د ژمنه عربی متحده اماراتو ته د جمهور ریاست د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم د سفر په جریان کې سوې ده. ناجیه سپی په دې اړه راپور لري.
په داسې حال کې چې د افغان امنیتي ځواکونو د تجهیزولو په برخه کې د هند، پاکستان او روسیې ژمنې د سیمې او نړۍ د یو شمیر هیوادونو له عکس العملونو سره مخ شوې، دا مهال متحده عربي اماراتو په دې برخه کې د همکاریو ډاډ ورکړی. د خبرې متحده عربي اماراتو ته د جمهور ریاست د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم د سفر پر مهال مطرح شوي. د جمهور ریاست د لومړي مرستیال د مطبوعاتي دفتر سلاکار سلطان فیضی ازادي راډیو ته وویل چې په دې برخه کې یوه کمیټه هم جوړه شوې.
موږ دا یو ډیر ګټور سفر ګڼو ځکه چې دوی له افغان ځواکونو سره د ملاتړ او مرستو په برخه کې ژمن دي. همدارنګه د متحده عربي اماراتو مسلح قواو ځانګړی استازی به هم کابل ته سفر کوي او دفاعي سکتورونه به له نږدې وګوري تر څو په دې برخه کې خپلې مرستې وکړي.
ښاغلی فیضی وویل چې متحده عربي اماراتو همداراز په لوړو زده کړو، تجارت، کډوالو او نورو برخو کې هم د مرستو ژمنه کړې. په عین حال کې یو شمېر افغان کارپوهان د افغان ځواکونو په تجهیزولو کې د متحده عربي اماراتو مرستې په دې خاطر ګټورې بولي چې دا هیواد په افغانستان کې په نیابتي جګړې کې ښکېل نه دی. زلمی وردک په دې اړه وایي.
نظامی قواتونو د تجهیز دپاره مرسته وکړي چې جنګونه پرې داخل نه دی. په نیابتي جنګونه کې په داخل د افغانستان کې دي موجودیت نه لري. په دې اساس که چیرې دوی مرسته وکړي دا به د افغانستان په ګټه باندې وي نه په نقصان.
د دوی په وینا که چیرې متحده عربي اماراتو په خپلو ژمنو عمل وکړي نو دا به د افغانستان د پرمختګونو لامل شي. د دغو کارپوهانو په وینا چې افغان ځواکونه پرمختللو تجهیزاتو ته اړتیا لري او حکومت باید په دې برخه کې جدي هڅې وکړي.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پیښو ځان خبر کړئ.
د ازادي راډیو روانه پښتو خبری مجله مو تر شپږ نیم بجو پرې دوام کوي. د افغانستان لوی څارنوالي وایي چې د شاري پراختیا د شپږو مقاماتو له جملې څخه چې ولسمشر وظیفه ځنډولې درې تنه یې تحقیق ته حاضر نسول. د لوی څارنوالي سرپرست نور حبیب جلال نن ازادي راډیو ته وویل چې دوی په جدیت سره دغه مسله څېړي. حمیده هارون عثمان او د موضوع جزئیات
وروسته ترغو چې ولسمشر د اداري فساد په تور د خاري پراختیا د وزارت د شپږو چارواکو وظیفې وځنډولې، لوی څارنوالي وایي دغه موضوع په جدیت سره څېړي. د لوی څارنوالۍ سرپرست نور حبیب جلال وایي دوی ته د شپږو دې چارواکو له ډلې درې تنه د تحقیق لپاره حاضر شوي دي. ښاغلي جلال د شنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل هر څومره چې ولسمشر په دې موضوع کې جدي دی په هماغه اندازه لویه څارنوالي هم دغه موضوع په جدیت او چټکۍ سره سیلی.
نن موږ هغه خپل معذرت حیات مو وګړه وزارت شهرسازی ته حیات مو اته بجې ته وزارت شهرسازی ته تللی دی څېړنه یې پیل کړې او دوی په خپل وظیفه او کار باندې بوخت.
د تېرې پنجشنبه په ورځ ناوخته ولسمشر لوی څارنوالۍ ته دنده ورکړه چې د ښار جوړولو د وزارت د شپږو چارواکو وظیفې په اداري فساد کې د لاس لرلو په تور وځنډوي. له دې سره سم لوی څارنوالۍ دغه چارواکي ممنوع الخروج اعلان کړل او د تحقیقاتو لپاره یې ور وغوښتل. په دغو کسانو کې د مرکز د ښار جوړولو رئیس احمد شاه همت، د املاکو او اسکان رئیس محمد امین امین، د کور جوړولو د تصدۍ رئیس احمد نواز بختیاري، د اپارتمانونو د انسجام د دفتر مالی مسؤول سید امان الله سادات او د اپارتمانونو د دفتر مسؤول محمد امین قانی شامل دي. د ولسمشر له حکم وروسته داسې راپورونه خپاره شول چې ګواکې له دغو کسانو څخه یوې د تورخم له لارې پاکستان ته تښتېدلی دی. معلومه نه ده چې تښتېدلی چارواکی به څوک وي، خو د دې وزارت سرچینې وایي چې ممکن د کور جوړولو د تصدۍ رئیس نواز بختیار وی چې پاکستان ته تللی او دوه تنه نور هم لا درک دي. موږ د شنبې په ورځ په دې اړه د ښاري پراختیا د وزارت له مالی او اداري معین حامد جلیل سره د مرکې هڅه وکړه، خو هغوی له مرکې ډډه وکړه. همداراز ویل کیږي چې په دغه قضیه کې د ښاري پراختیا پخوانی وزیر او د ولسي جرګې دوه غړي هم ښکیل دي چې تر تحقیقاتو وروسته به یې نومونه واخیستل شي. بلخوا کارپوهان وایي چې باید دغه مسئله د یوه تخنیکي ټیم لخوا ځکه خو وڅیړل شي چې د دغه اختلاس لمن ډیره پراخه ده. انجینیر سید ذبیح‌الله سادات وایي چې ولسمشر باید د دغه اختلاس په اړه عادلانه پریکړه وکړي.
زه فکر کوم چې دا موضوع اوچته موضوع ده، ځکه نور خلک هم چې هغه لوړتبه خلک دي او یا هم د دینه چې ښکته خلک دي، دا ټول مشترک او کار به شوی وي. باید دا همه جانبه بررسیګانې صورت ونیسي او هغه څوک چې دې اختلاس کې لاس لري باید معلوم شي چې داسې نه شي چې ګناهګار او بېګناه دې پروژو او دې افرادو کې چې څوک ګناهګار دی او څوک بېګناه دی مشخص شي.
د سنایي غزنوي د کور جوړولو د قصبې او یا بلاکونه، د پنځم مکرویان بلاکونه، د خوشحال خان د لوړ پوړو ودانیو لاسمنځله پروژه، د 14 میلیونو ډالرو په ارزښت په پغمان کې د نوروز د جشن د هغه پروژې دي چې ولسمشر غواړي لویه څارنوالۍ د په دې اړه څېړنې وکړي. خو خلک په دې باور دي چې حکومت باید د ښار جوړولو د وزارت د شپږو لوړ پوړو چارواکو د اختلاس مسئله ځکه خو په جدیت سره وڅېړي چې اوسمهال د ملي دفاع د وزارت په قراردادونو او د کابل بانک په مسله کې د اختلاس دوسیې له نیمګړې پاتې دي.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپل وکړي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د دوی د سلګونو کارکوونکو د ماشونو بندول به د ولسي جرګې د راتلونکو انتخاباتو پر شفافیت منفي اغېز وکړي. د دې کمیسیون غړي شریفه زرمتی وایي هڅه به وکړي چې خپلو دې کارکوونکو ته چې دندې یې پرېښي د حکومت له امکاناتو بودیجه برابره سي. بیا هم ناجیه ساپۍ په دې اړه جزئیات راکوي.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي هڅه کوي چې د خپلو هغو سلګونو کارکوونکو بیا جذبولو ته زمینه برابره کړي چې په دې وروستیو کې ماشونه بند او دندې پریښي دي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون کمیشنره شریفه زرمتی وایي چې دوی له افغان ولسمشر او نورو حکومتي چارواکو سره خبرې کړي او هیله من دي چې د خبرې په نږدې ورځو کې نتیجه ورکړي.
وګورو چې حکومت په دې کې راسره څومره مرسته کولی شي. اما دې پروژوي لحاظه یونګتی خپل مادي امکانات چې د دومره کلونو کمیسیون ته ورکول هغه یې له منځه وړي دي، قطع کړي دي. په لحاظه حکومت نسي کولی چې دې ټولو کارمندانو ته معاش ورسوي. ناچاري ده چې دې کارمندانو ته د کمیسیون له طرفه جواب ورکول شوی. اوسنه هیلې نه یو، پرله پسې موږ خپلې ناستې لرو. دغه راتلونکي ورځو کې موږ ناستې لرو، امیدوار یو ورته هیلې نه یو.
د کمیسیون کارکوونکو ته معاشونه د اروپایي ټولنې او یو این ډی پی لخوا ورکول کېدل او اوس دغو ادارو د خپلو مرستو دوام د انتخاباتو د بهیر په اصلاحاتو پورې مشروطې ګڼي. میرمن زرمتی همداراز وویل که چیرې کمیسیون دغه کارکوونکي له لاسه ورکړي نو په راتلونکو انتخاباتو کې به مسلکي کسان ونه لري. دا په داسې حال کې ده چې د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون چې د ولسمشر په فرمان جوړ شوی و تر اوسه خپل کار نه دی پیل کړی. اوس پوښتنه دا ده چې د اروپایي ټولنې د مرستو په کمیدو د دغو کمیسیونونو د کارکوونکو په ژوند څومره ناوړه اغېز کړی. محمد الله کمال چې پخوا د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د بهرنیو اړیکو مدیر و په دې اړه وایي
وویل شول چې ورستاسو ماشونه ذاتي قطع دي. تقریبا 200 کورنۍ د سرنوشت شوې په دې اړه کې متاسفانه د کار دروازې د ټولو افغانانو دپاره بندې دي. څه رقم حالت راغلی دی او زه په خپله د دې ستونزو سره مخ یم چې یعنې په قرضونو کې یم او کورونه هم کرایي دي. د کور چې کرایه شي او بېکاري شي بیا نو ډېره زیاته مشکله دي. زمونږ همدا غوښتنه ده چې باید د کار زمینه مساعده شي.
اخوا د انتخاباتو څارونکي بنسټونه بیا د انتخاباتي کمیسیونونو د سلګونو کارکوونکو د ماشونو په قطع کېدو اندېښنه څرګندوي او له حکومته غواړي چې په دې برخه کې جدي اقدام وکړي. له دې وړاندې حکومتي چارواکو ویلي و چې دوی ته د انتخاباتو اصلاح لومړیتوب لري او وروسته به هڅه وکړي چې د کمیسیون کارکوونکو ته مالي ملاتړ راجلب کړي. د انتخاباتو څارونکي بنسټونه وایي د انتخاباتو د سلګونو کارکوونکو دنده پرېښودل یوه لویه ستونزه ده او حکومت به ژر ونه توانېږي چې په دې اندازه مسلکي کسان بیرته کمیسیون ته جذب کړي.
گفت و شنود،
خبر اتره.
این برنامه هر روز از ساعت 8 تا 9 شب از رادیو آشنای صدای آمریکا نشر می شود.
د امریکا شغشنه راډیو خبرتیا مو واوریدله چې پر و بجو باندې پر همدې څپو خبرونی پیلوي. د ازادي راډیو خبرونی تاسو کولی سی په سترو شارونو کې د فم په 3.15 څپه او په ټول افغانستان کې په منځنوي 1289 څپو واوري. د افغانستان د ولسی جرګې ځینو غړو پر یو شمیر دولتي پوستونو د افرادو پر ټاکلو انتقاد وکړ او ویل چې دغه ټاکنې تر ډیره ځایه د شخصي پیژندګلوۍ له مخې کیږي. دوی نن په عمومي غونډه کې له حکومت وغوښتل چې په دې برخه کې د افرادو پوهه، مسلک او تجربه په پام کې ونیسي. په عین حال کې د ولسی جرګې اداري پلاوي له حکومته هیله وکړه چې ژر تر ژره د دولت د اساسي تشکیلاتو قانون د تصویب لپاره ورواستوي. تفصیل د خان محمد سیند په راپور کې.
په دې وروستیو کې د دولت په یو شمېر لوړو پوستونو د ځینو اشخاصو له ټاکل کېدو وروسته د ولسی جرګې ځینې غړي انتقاد کوي چې دغه ټاکنې تر ډېره ځایه د شخصي پیژندګلوۍ په اساس شوې دي. د ولسی جرګې ځینو غړو د شنبې په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې تاکید وکړ چې د حکومت مشران دې پر دولتي پوستونو د افرادو په ټاکلو کې د پوهې، مسلک او تجربې معیارونه په پام کې ونیسي. د جرګې غړي نقیب الله فائق وویل
که تماما معیارهای شایستگی، لیاقت و
ټول معیارونه لکه پو او تجربه د قوم، سیمې، کورنۍ او ملګرتوب له معیارونو سره تړل شوی او په تیره وروستیو ټاکنو کې چې د دفاع په وزارت او د ملي امنیت په ریاست کې وشوي.
د ولسی جرګې بل غړي فکور بهشتي هم ورته انتقاد درلود او ویل چې وروستیو ټاکنو کې د ملکی خدماتو قانون په پام کې نه دی نیول شوی.
طول 8 ماه گذشته صدها نفر در اداره امور ریاست جمهوری و
په تیرو اتو میاشتو کې په سلګونه کسان د جمهوری ریاست د چارو په اداره او همدارنګه په اجرایه ریاست کې مقرر شوی دی، پرته له دې چې د ملکی خدمتونو قانون په پام کې ونیول شي.
دغه انتقادونه په داسې حال کې کیږي چې د جمهور رئیس په خانه ویان اجمل عبید عابدی د ملي امنیت د عمومي ریاست د پالیسۍ د مرستیال په توګه وټاکل شو. د دغ مارنه ولسمشر غنی په خپل ټویټر پاڼه کې هم تایید کړی ده. سرچینو ویلي چې د پخوانی جمهور رئیس د مرستیال مارشال محمد قسیم فهیم زوی عدیف فهیم د ملي امنیت د عمومي ریاست د مرستیال په توګه ټاکل شوی دی. همدارنګه په دې وروستیو کې جمهوری ریاست عبدالخالق د دفاع د وزارت د لومړي مرستیال او قدمشا د لوی درستیز په حیث ټاکلی دی. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د جمهوری ریاست د چارواکو نظر ولرو، خو هغوی په دې حکله له خبرو کولو ډډه وکړه. د ګمارنو په حکله د وکیلانو له انتقادونو وروسته د ولسی جرګې اداري پلاوي له حکومته وغوښتل چې د دولت د اساسي تشکیلاتو قانون دی د تصویب لپاره ورواستوي. د جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی وویل
قانون تشکیل اساسی دولت تا هنوز روان نشده.
دا دولت د اساسی تشکیلات قانون تر اوسه را لګل شوی نه دی. په دې پسې یو چې دا قانون جر تر جره مونږ ته واسول شي او په دې برخه کې زمونږ او همدارنګه د خلکو تشویشونه لمینځه لاړ شي.
د چارو سیډونکو وای کچېره مقرره د مسلکی توب او معیار په اساس ونی شي، پر حکومت ولې بناوړ اغیز وکړي او د خلکو ستونزې به ورسره نور هم زیات شي.
د حکومتي چارواکو د ټاکنو په لړ کې نن د ننګرهار لپاره نوی والی سلیم کندوزی رسمن د دې ولایت د والی په توګه معرفي سو. شاه محمود شینوار په دې اړه راپور راکوي.
د ننګرهاریانو له ډیر اوږد انتظار وروسته بالاخره د دې ولایت لپاره نوی والی سلیم کندوزی معرفي شو. په همدې موخه د شنبې په ورځ د ننګرهار په شاهي ماڼۍ کې د نوي والی د معرفت په ویاړ غونډه جوړه شوې وه چې د ننګرهار ولایتي چارواکو او ولسي مشرانو سربیره له مرکز راغلو لوړپوړو چارواکو او د کندوز ولایت قومي مخورو پکې ګډون کړی و. په دې غونډه کې د محلي ارګانونو د خپلواکې ادارې مشر غلام جیلاني پوپل د غونډې برخوالو ته د ولسمشر فرمان ولوست او ویې ویل چې ننګرهار ته د والی په توګه د سلیم کندوزی معرفي کېدل د دې سیمې د خیر او پرمختګ زیری دی.
خبرو د بحثونو وروسته داسې یو والی صاحب مو انتخاب کړی چې هم ولسي قوت ولري او یو درنې کورنۍ څخه وي چې د مشرانو او د عزیزانو او د دې قومونو د علماو درنښت او هغه قدر باندې پوه سي او هم تخنیکي پوهه ولري چې وکولی سي چې د بیا رغونې لپاره او د دې ولایت د پرمختګ لپاره خپل اصلي رول ولوبوي.
په دې غونډه کې د ننګرهار د ولایتي شورا منشي ډاکټر ناصر کاموال د ولسونو او ولایتي شورا په استازیتوب نوي والي ته هرکلی وویل او د دې ولایت مهمې ستونزې ورته په ګوته کړې. نوموړي وویل په ننګرهار کې ناامني، اداري فساد، د ځمکو غصب، په اداراتو کې د اصلاحاتو راوستل او په دې ولایت کې د مافیایي کړیو شتون هغه څه دي چې د ننګرهار ولسونه یې نور نشي زغملی. د غونډې په وروستۍ برخه کې د ننګرهار والي سلیم کندوزي د ملي وحدت حکومت له مشرانو څخه مننه وکړه چې پر دې باور وکړ او د ولایت دروند مسؤلیت یې ورته وسپاره. نوموړي د ننګرهار ولسونو سره ژمنه وکړه چې دی به په دې ولایت کې د ښه حکومتوالۍ لپاره زمینه برابره کړي او د امنیت پر راوستو، اداري فساد په ورکولو او د ځمکو غصب پر ضد به جدي مبارزه وکړي.
زه ژمنه کوم چې د غصب موضوع به ډېره زیاته جدي نیسم. زما د کار لومړیتوب دی به دا هم وي چې د دولت ټولې ادارې د ولایت او د ولسوالۍ په کچه خپلې دندې ترسره کړي ترڅو ولس ته لازم خدمتونه وړاندې کړي.
نوموړي ننګرهاریانو ته وویل هغه وخت به په دې ولایت کې اصلاحات او پرمختګ رامنځته شي چې ولسونه یې ملاتړ او همکاري وکړي. دا چې ننګرهار ته نوی والي سلیم کندوزی به خپلو ژمنو ته څومره عملي بڼه ورکړي، دا به د ده د کاري دورې د څو میاشتو له تېرېدو وروسته څرګنده شي.
اوس سحر لیوال سټوډیو ته راغلی د څو راتلونکي نیم ساعته دری خبري مجله وړاندې کړي. مهرباني.
تشکر قسیم سولمن. ساعت 6:30 شام با وقت افغانستان شد. شنونده رادیو آزادی هستید. در این مجله خبری شامگاهی باز هم من سحر لیوال و همکارم رامین کاکر در بخش تکنیک میزبان شما هستیم. در آغاز گزارش ها میشنوید که لوی سلانوالی افغانستان گفته 3 کارمند متهم به فساد وزارت شهرسازی برای تحقیق حاضر نشدند. همچنان میشنوید که برخی از اعضای ولسی جرگه افغانستان میگویند بیشتر تقرری ها در پست های بلند دولتی استوار بر روابط و شناخت صورت میگیرد. سایر مطالب خبری را هم برایتان داریم، اما حالا مهمترین خبرهای افغانستان و جهان را از فرشته نگاه بشنوید.
نخست سر خط چند خبر، امارات متحده عربی تعهد سپرده تا نیروهای امنیتی افغان را در بخش تجهیزات همکاری کند. ولسی جرگه افغانستان از حکومت خواسته است تا هرچه زودتر اسناد تحصیلی نامزد وزیر دفاع را به این جرگه بفرستد. و پلیس شهر کویته صدها نفر را که امروز در اعتراض به کشته شدن 20 مسافر در بیرون دفتر والی این ایالت گرده هم جمع شده بودند پراگنده ساخت. شام بخیر. فرشته نگاستم با تفصیل خبرها. در ابتدا خبرهای مربوط به افغانستان را بشنوید. امارات متحده عربی تعهد سپرده تا نیروهای امنیتی افغان را در بخش تجهیزات همکاری کند. این تعهد در جریان سفر اخیر عبدالرشید دوستم، معاون اول ریاست جمهوری افغانستان، به امارات متحده عربی صورت گرفته است. سلطان فیضی، مشاور مطبوعاتی معاون اول ریاست جمهوری افغانستان، امروز به رادیو آزادی گفت کمیته در این بخش از سوی امارات متحده عربی ایجاد شده و قرار است نماینده خاص امارات متحده عربی در این ارتباط از کابل نیز بازدید کند. اعضای ولسی جرگه افغانستان میگویند حکومت باید هرچه زودتر اسناد تحصیلی محمد معصوم استانگزی نامزد وزارت دفاع را به این جرگه بفرستد. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه امروز در نشست عمومی این جرگه گفت هرچند نامزد وزیر دفاع امروز رسما به ولسی جرگه معرفی شد، اما تاکنون اسناد تحصیلی و به این جرگه نرسیده است. قرار است انقریب رئیس جمهور غنی جهت اشتراک در نشست سالانه سازمان همکاری های منطقوی شانگهای عازمه روسیه شود. حمدالله محب، سرپرست سخنگوی رئیس جمهور، امروز به رادیو آزادی گفت با آنکه اجندای این نشست تکمیل نشده، اما گفته می شود که رئیس جمهور با سران برخی از کشورها در مورد مسائل اقتصادی و امنیتی کشور صحبت خواهد کرد.
شما می فهمین که افغانستان یک عضو ناظر هستند. سران کشورهایی که اشتراک میکنند در این کنفرانس با او ملاقات های دو جانبه خواهد داشتند رئیس جمهور.
در این حال کارشناسان افغان برگزاری نشست را برای افغانستان مهم خوانده و میگویند رئیس جمهور پس از اشتراک در این نشست دستاوردهای خوبی خواهد داشت. رادیو آزادی. و این هم چند خبر از منطقه و جهان. پلیس شهر کویته ایالت بلوچستان صدها نفر را که امروز در اعتراض به کشته شدن 20 مسافر در بیرون دفتر والی این ایالت گرده هم جمع شده بودند پراگنده ساخت. صدها نفر در کویته پس از آن دست به اعتراض زدند که مردان مسلح 20 مسافر را اواخر دیروز در 40 کیلومتری جنوب کویته کشتند. سرفراز بوکتی وزیر داخله ایالت بلوچستان در صحبت با رادیو مشال رادیو آزادی در مورد وقوع این رویداد گفته است
پشین سه دو بس روانه هویتی شام کو
او میگوید دو بس عامل مسافران شام جمعه از منطقه پشین حرکت کرده بودند. مهاجمان که لباس نیروهای امنیتی پاکستان را به تن داشتند در منطقه مستونگ بس ها را مجبور به توقف ساختند و برخی از مسافران را از بس پایین کرده و 20 مسافر را کشته و یکی را مجروح ساختند. تا هنوز هیچ گروه مسئولیت این رویداد را به عهده نگرفته است. مذاکرات دو روزه میان جان کری وزیر خارجه آمریکا و محمد جواد ظریف همتای ایرانیش امروز در ژنو آغاز شد. مقامات آمریکایی میگویند به نظر میرسد که ماه جون یک ماه دشوار برای تمامی طرفین مذاکرات خواهد بود. عباس هراقچی معاون وزارت خارجه ایران امروز در صحبت با خبرنگاران در ژنو در مورد گفت
بحث مصاحبه با دانشمندان به طور کامل مفتی هست و بحث بازرسی از مراکز نظامی هم به همین ترتیب. ولی در خصوص در چارچوب پروتکل الحاقی و در چارچوب رویه هایی که پروتکل الحاقی پیش بینی کرده به حال گفتگوهای ما ادامه داره. هنوز هیچ توافقی نه به دست آمده بوده قبلا نه هنوز به دست آمده. مذاکرات و بحث ها ادامه داره.
جامعه جهانی از ایران می خواهد تا فعالیت های استیش را کم کند تا در نتیجه تحریم های وضع شده بر این کشور دور شوند. و خبر اخیر این که آلمان کمک های بشری بیشتر را به بیجا شدگان اوکراین اعلان کرد. فرانک والتر اشتاینمایر وزیر خارجه آلمان امروز طی بازدیدش از یک کمپ بیجا شدگان در شهر شرقی اوکراین اعلان کرد که کشورش کمک های بیشتر بشری را به بیجا شدگان فراهم خواهد کرد. بر اساس گزارش خبرگزاری آلمان دی پی ای حکومت آلمان تا کنون 11 میلیون دلار به بیجا شدگان اوکراین کمک کرده است. پایان سرویس خبری و در ادامه همکارم سهر لیوال را همراهی کنید.
تشکر از فرشتنگاه برای ارائه خبرهای افغانستان و جهان. در ادامه این مجله خبری از این مطالب با جزئیات برایتان خواهیم گفت. انتظار می رود رئیس جمهور افغانستان در نشست آینده شانگهای که در روسیه برگزار می شود اشتراک کند. در این نشست روی کدام مسائل صحبت می شود؟
سران کشورهایی که اشتراک میکنند در این کنفرانس با او ملاقات های دو جانبه خواهد داشتند. رئیس جمهور موضوعات که به اجندای روز منطقوی خواهد باشد از اقتصاد گرفته تا امنیت.
امارات متحده عربی تعهد سپرده تا نیروهای امنیتی افغان را در بخش تجهیزات همکاری کند. لوئیس رانوالی افغانستان تحقیقات در مورد 6 کارمند ارشد وزارت شهرسازی متهم به فساد را آغاز کرده است. سرپرستی نداره.
حیات ما امروز با آغاز رسمیات کار خود شروع کردن. تحقیقاتشان ادامه داره. اسناد و مدارک کوشش کردن که دقیق اینا بررسی بکنن.
برخی از اعضای ولسی جرگه افغانستان میگویند بیشتر تقرری ها در پست های بلند دولتی استوار بر روابط و شناخت صورت میگیرد. یک عضو این جرگه
تماما معیارهای شایستگی، لیاقت و تجربه را تنها معیارهای قوم، قبیله، خانواده، اندیوال و رفاقت دامن میزنند.
و میشنوید که در پی کشته شدن چندین مسافر در بلوچستان پاکستان صدها تن از پشتونها در اعتراض به این حادثه گفتند تا زمانی که حکومت امنیتشان را تامین نکند اجساد را به خاک نخواهند سپرد. سایر گزارش ها را هم دنبال میکنیم. با ما باشید. انتظار انتظار می رود رئیس جمهور محمد اشرف غنی در نشست آینده شانگهای که در روسیه برگزار می شود اشتراک کند. بانک رئیس جمهوری در مورد اجندای نشست در پیوند به چگونگی موضوعات افغانستان ابراز نظر نکرده، اما گفته است که در حاشیه کنفرانس شانگهای آقای غنی با رهبران برخی کشورها روی مسائل اقتصادی و امنیتی صحبت خواهد کرد. در این حال اتاق تجارت و صنایع افغانستان برگزاری نشست شانگهای را در بخش همکاری‌های اقتصادی بخصوص تجاری و ترانزیتی با اهمیت می‌خواند. قرار است نشست شانگهای یا سازمان همکاری‌های منطقوی در ماه جولای در شهر اوفای روسیه برگزار گردد. فریبا واحدی در این مورد گزارش می‌دهد.
ارچند رئیس جمهور اشرف غنی در نشست شانگهای یا سازمان همکاری‌های منطقه‌ای با عنوان ناظر شرکت خواهد کرد، اما ریاست جمهوری و اتاق تجارت و صنایع اشتراک آقای غنی را در این نشست برای افغانستان بسیار مؤثر می‌خوانند. حمدالله محب سرپرست بخش رسانه‌های ارگ ریاست جمهوری روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت با آنکه آجندای این نشست تاکنون تکمیل نشده است، اما آقای غنی در حاشیه این نشست با رهبران برخی کشورها روی مسائل اقتصادی و امنیتی صحبت‌های خواهد داشت.
ما میفهمیم که افغانستان یک عضو ناظر هستند. سران کشورهایی که اشتراک میکنند در این کنفرانس با او ملاقات های دو جانبه خواهد داشتند. رئیس جمهور موضوعات که به اجندای روز منطقوی خواهد باشد، از اقتصاد گرفته تا امنیت.
کنفرانس شانگهای یا سازمان همکاری‌های منطقه‌ای در اوایل ماه جولای سال روان میلادی در شهر اوفای روسیه برگزار می‌گردد و قرار است رئیس جمهور اشرف غنی نیز به عنوان ناظر در آن شرکت کند. کنفرانس شانگهای یا سازمان همکاری‌های منطقه‌ای در سال 2001 میلادی به هدف همکاری‌های امنیتی، اقتصادی و فرهنگی از سوی سران کشورهای چین، روسیه، قزاقستان، تاجیکستان و ازبکستان تشکیل شد. افغانستان از سال 2012 میلادی با عنوان ناظر در نشست‌های این سازمان اشتراک می‌کند. شماره از سکتورهای اقتصادی شرکت افغانستان به عنوان ناظر را در کنفرانس سازمان‌های همکاری‌های منطقه‌ای بسیار مهم می‌دانند. خانجان الکوزای معاون اتاق تجارت و صنایع افغانستان می‌گوید که اشتراک مقامات افغان در نشست شانگهای می‌تواند در بخش‌های تجارت و ترانزیت برای افغانستان زمینه‌های خوب را مساعد سازد.
این نشست برای ما اهمیت خاص دارد، بخصوص به خاطر رای ابریشم و دیگر مسائل. کشور چین بسیار علاقه نشان داده است که در بخش اقتصادی افغانستان را کمک می کند. امیدوارم که در این نشست روی همین مسائل صحبت شود.
آگاهان امور نیز به حضور افغانستان به عنوان ناظر در نشست سازمان همکاری های منطقه‌ای یا شانگهای تاکید کرده میگویند که حوزه شانگهای برای افغانستان بسیار با اهمیت است. آنان پافشاری بیشتر به نقش چین در این نشست دارند و میگویند نسبت به همه اعضای کنفرانس شانگهای نقش چین اثرگذارتر است. به گفته آگاهان اگر افغانستان عضویت کامل شانگهای را حاصل کند، از امتیازات اقتصادی و سیاسی که این سازمان برای کشورهای منطقه قائل است برخوردار خواهد شد.
از هفت تا هفت، هفت روز هفته با رادیو آزادی.
تشکر از همراهی تان تا این لحظات. رادیو آزادی رو روی امواج متوسط 12.96 و FM 100.5 مشنوید. امارات متحده عربی تعهد سپرده تا نیروهای امنیتی افغان را در بخش تجهیزات همکاری کند. این تعهد در جریان سفر اخیر عبدالرشید دوستم، معاون اول رئیس جمهوری افغانستان به امارات متحده عربی صورت گرفته است. مقام های افغان میگویند که امارات متحده عربی در بخش های اقتصادی نیز با افغانستان کمک خواهد کرد. در این حال کارشناسان نظامی میگویند در وضعیت کنونی کمک های امارات متحده عربی به افغانستان مفید است. تمیم اخگر با جزئیات بیشتر در این مورد.
در حالی که تعهد هند، پاکستان و روسیه مبنی بر تجهیز نیروهای امنیتی افغان با عکس‌العمل‌های برخی کشورهای منطقه و جهان روبرو شده است، این بار امارات متحده عربی تعهد سپرده تا در بخش تجهیز نیروهای امنیتی این کشور همکاری کند. این اظهارات در حالی مطرح می شود که عبدالرشید دوستم، معاون اول رئیس جمهوری افغانستان، در یک سفر رسمی از امارات متحده عربی خواسته تا نیروهای امنیتی افغان را در بخش تجهیزات یاری رساند. سلطان فیضی، مشاور مطبوعاتی معاون اول رئیس جمهوری افغانستان، روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت کمیته نیز در این بخش از سوی امارات متحده عربی ایجاد شده است.
ما این سفر پر از دستاورد تلقی میکنیم به خاطر که تعهدات از و همکاری با نیروهای امنیتی کشور هست که در او نماینده خاص قوای مسلح امارات متحده عربی به کابل سفر خواهد کرد و سکتورهای دفاعی را از نزدیک خواهد دیدن امنیتی را و با اونا از نزدیک بعد از تبادل نظر همکاری خود را انجام خواهد دادن.
آقای فیضی افزود امارات متحده عربی تعهد سپرده تا بر علاوه همکاری با نیروهای امنیتی افغان در عرصه های معارف، تحصیلات عالی، صحت، تجارت و امور مهاجرین نیز با افغانستان کمک کرده و در بخش معادن این کشور سرمایه گذاری کند. این در حال است که امارات متحده عربی نزدیک به یک ماه قبل 600 کسبکار و تاجر افغان را مجبور به ترک آن کشور ساخت. در این حال شماری از کارشناسان کمک امارات متحده عربی را در بخش‌های اقتصادی و نظامی برای افغانستان بسیار مهم می‌دانند. زلمی وردک یکی از کارشناسان نظامی می‌گوید چون امارات متحده عربی در جنگ نیابتی در افغانستان دخیل نیست، کمک‌های نظامی‌اش با این کشور بسیار مفید خواهد بود.
امارات عربی چون یک مملکت هستند که دخیل به اصطلاح موضوع جنگ فعلا در منطقه افغانستان نیستند. اونا اگر بتوانند که بدون کدام خواست سیاسی افغانستان کمک کنند، همکاری کنند، از نگاه تجهیز کردن نظامی به فایده افغانستان است.
با گفته این کارشناسان اگر امارات متحده عربی به تعهداتش با افغانستان عمل کند و این کشور را در بخش‌های نظامی و اقتصادی کمک کند، پیشرفتی خوبی برای افغانستان خواهد بود. آنان با توجه به اهمیت کمک‌های امارات متحده عربی تاکید می‌کنند که حکومت افغانستان باید برای به دست آوردن این همکاری‌ها از هیچ تلاش دریغ نورزد.
معلومات دقیق، مطمئن و بی‌طرف را از رادیو آزادی بشنوید.
بله، رادیو آزادی را روی امواج متوسط 12.96 و FM 100.5 شنیده می توانید. برنامه‌های رادیو آزادی از 7 صبح تا 7 شام ادامه دارد. همچنان خبرها و گزارش‌های ما روی وبسایت رادیو آزادی شنیده و خوانده می شود. اگر به اینترنت دسترسی دارید، این هم آدرس ماست: azadiradio.com. همچنان می توانید روی این آدرس سر بزنید به فیسبوک رادیو آزادی: facebook.com/azadiar و این هم آدرس توییتر رادیو آزادی: twitter.com/radioazadi. لوئیس رانولی افغانستان میگوید از میان 6 کارمند ارشد وزارت امور شهرسازی که وظایفشان از سوی رئیس جمهور به اتهام فساد اداری به تعلیق درآورده شده، 3 تن آنان حاضر به تحقیق نشدند. سرپرست این اداره در صحبت با رادیو آزادی گفت قضیه فساد در وزارت شهرسازی با جدیت کامل بررسی می شود. جمشید حبیب زاده و گزارش در این مورد.
پس از آن که رئیس جمهور اشرف غنی وظایف 6 کارمند وزارت امور شهرسازی را به اتهام فساد به تعلیق درآورد، مسئولان لوئیس رانولی اطمینان دادند که این موضوع را با جدیت بررسی خواهند کرد. نورحبیب جلال، سرپرست لوئیس رانولی، روز شنبه به رادیو آزادی گفت از میان این 6 تن، 3 تنشان برای تحقیق حاضر شدند. آقای جلال گفت به همان اندازه که رئیس جمهور درباره این مسئله جدی است، لوئیس رانولی نیز با جدیت کامل آن را بررسی خواهد کرد.
هیئت ما امروز با آغاز رسمیات کار خود را شروع کردند. تحقیقاتشان ادامه داره. اسناد و مدارک کوشش کردند که دقیقا اونا بررسی بکنند و همچنان از افرادی که مظنون هستند با سوء استفاده از صلاحیت وظیفه‌ای خود به مورد از اونا تحقیقات آغاز کردند در همکاری با وزارت محترم امور شهرسازی و هیئت به وظیفه خود به شکل جدی و همه‌جانبه ادامه میده.
و تازگی رئیس جمهور اشرف غنی به لوئیس رانولی وظیفه سپرد تا وظایف 6 کارمند وزارت امور شهرسازی را به تعلیق در آورد و در مورد کارکرد آنان تحقیق کند. احمد شاه همت، رئیس شهرسازی مرکز، محمد امین امین، رئیس املاک و اسکان، احمد نواز بختیار، رئیس تصدی خانه‌سازی، گلرحیم زیارمل، رئیس پلان، سید امان الله سادات، مسئول مالی دفتر انسجام آپارتمان‌ها و محمد امین قانی، مسئول دفتر انسجام آپارتمان‌ها، ان که وظایفشان به تعلیق در آمده است. در خبرنامه ارگ ریاست جمهوری در این ارتباط آمده که رئیس جمهور اشرف غنی گفته است فساد اداری در سطح جهان به حیثیت افغانستان صدمه وارد می کند و حکومت وحدت ملی بر ضد آن به گونه جدی مبارزه می کند. پس از آن که این افراد ممنوع الخروج اعلان شدند، گزارش های به نشر رسید که گویا یک تن از آنان از راه تورخم به پاکستان فرار کرده است. تا حالا به طور دقیق معلوم نیست که شخص فراری کی است، اما برخی از منابع در وزارت امور شهرسازی گفتند که ممکن این فرد نواز بختیار رئیس تصدی خانه سازی باشد. گفته می شود که دو تن دیگر از این افراد نیز ناپدید هستند. خواستیم در این مورد با حامد جلیل معین اداری و مالی وزارت امور شهرسازی مصاحبه کنیم، اما وی حاضر نشد. در این حال شمار از کارشناسان شهرسازی و مسکن می گویند که این مسئله باید از سوی یک تیم تکنیکی به طور همه جانبه به بررسی گرفته شود.
زندگی
مردا مسئله بود، زخمی ها مسئله بود.
سن افغانستان امروز مثل براواری کشته میشه.
آزادی
زمین مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید قطع معاشات صدها کارمند کمیسیون های انتخاباتی میتواند روی شفافیت انتخابات آینده ولسی جرگه تأثیر ناگوار داشته باشد. شریف زرمتی وردک کمیشنر این کمیسیون امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت تلاش میکنند تا حکومت به این کارمندان بودجه اختصاص دهد. فریبا واحدی این موضوع را دنبال کرده است.
با آنکه اخیراً معاشات صدها کارمند کمیسیون‌های انتخاباتی قطع و وظایف خود را از دست دادند، مقامات این کمیسیون‌ها به خاطر جذب دوباره آنان تلاش‌های جدی را آغاز کردند. شریفه زرمتی وردک کمیشنر کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که گفتگوها در مورد با ریاست جمهوری جریان دارد و امیدوارند این تلاش‌ها در روزهای نزدیک نتیجه بدهد.
متواتر ما جلسات خود امرای حکومت افغانستان و امرای وزیر صاحب مالی فیلی دوام داریم، جلسات خود داریم، نشستای خود داریم، پیشنهادات خود داریم تا حکومت توانمندی از این پیدا کنه که بودجه کمیسیون مستقل انتخابات بپردازه. انشالله امیدوار استیم که کارمندای تخنیکی و مسلکی خود ما از دست نخواد بدیم.
خانم زرمتی گفت که همکنون حدود 1000 کارمند کمیسیون مستقل انتخابات که معاشاتشان از طریق اتحادیه اروپا و اداره انکشافی ملل متحد پرداخته می شد کارهایشان را از دست دادند. و افزود که اگر کمیسیون مستقل انتخابات این کارمندان تخنیکیش را از دست دهد، در انتخابات آینده ولسی جرگه افراد مسلکی و مجرب نخواهد داشت. یوسف نورستانی رئیس کمیسیون مستقل انتخابات چند قبل از متوقع شدن کمک‌های مالی جامعه جهانی با این کمیسیون خبر داد. آقای نورستانی گفت که این مشکل سبب شده تا ده‌ها کارمند مسلکی این کمیسیون وظایف خود را ترک کنند. این اظهارات در حال صورت می‌گیرد که بعد از اینکه سفیر جدید بریتانیا گفته است در صورتی که حکومت افغانستان تعهدات خود را برای ایجاد اصلاحات در سیستم انتخاباتی عملی کند، جامعه بین‌المللی با کمک‌هایش با نظام انتخاباتی این کشور ادامه خواهد داد. این در حال است که کمیسیون اصلاحات انتخاباتی که بعد دستور رئیس جمهور ایجاد شد تا هنوز کارش را آغاز نکرده است. اما پرسش اینجاست که قطع معاشات صدها کارمند کمیسیون های انتخاباتی بر زندگی آنان چی تأثیرات منفی خواهد داشت؟ محمد کمال مسئول بخش روابط خارجی و داخلی کمیسیون شکایات انتخاباتی که وظیفه اش را از دست داده است در صحبت با رادیو آزادی چنین میگوید:
همه کارمندا امرای مشکل جدی روبرو هستند. چون جعفر کارمندا خانه نداره که نشین هستند و اینمی مشکلات جدی ما و باید رئیس جمهور افغانستان به این موضوع جدی توجه کنه.
در این حال نهادهای ناظر انتخابات افغانستان نیز قطع معاشات صدها کارمند کمیسیون های انتخاباتی را نگران کننده خوانده.
رادیو آزادی
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
برخی از اعضای ولسی جرگه افغانستان میگویند بیشتر تقرری ها در پست های بلند دولتی استوار بر روابط و شناخت صورت میگیرد. آنان با انتقاد از روند استخدام در این ادارات در نشست عمومی امروز از رهبران حکومت وحدت ملی خواستند تا در گماشتن افراد اصل شایسته سالاری را در نظر بگیرند. جاوید حسین‌زاده در این مورد گزارش میدهد.
با دنبال معرفی افراد جدید ظرف چند روز اخیر در برخی از پست های بلند حکومت تعداد از اعضای ولسی جرگه انتقاد میکنند که این تقرری ها بیشتر به اساس روابط قومی و شناخت های شخصی صورت میگیرد. این اعضای ولسی جرگه در اجلاس عمومی روز شنبه این جرگه با ابراز نگرانی از این مسئله تاکید کردند که رهبران حکومت وحدت ملی باید به این موضوع توجه کرده و افراد را به اساس لیاقت و شایستگی در پست‌های حکومتی تعیین نمایند. نقیب الله فائق یکی از این وکلا:
اینکه تماما معیارهای شایستگی، لیاقت و تجربه را تنها معیارهای قوم، قبیله، خانواده، اندیوال و رفاقت دامن میزنه و تعیین میشه. خصوصا تعیینات اخیری که در وزارت دفاع و ریاست عمومی امنیت ملی صورت گرفت.
همچنان فکوری بهشتی یک عضو دیگر ولسی جرگه در مورد نظر مشابه داشته و میگوید در مقرری افراد از سوی حکومت قانون خدمات ملکی در نظر گرفتن نشده است.
طول 8 ماه گذشته صدها نفر در اداره امور ریاست جمهوری و در دفتر ریاست اجرائیه مقرر شده بدون در نظر داشت قانون خدمات ملکی.
اعضای ولسی جرگه همچنان از روند کار حکومت ظرف 8 ماه گذشته انتقاد کرده و گفتند که فساد افزایش یافته، ناامنی بیشتر شده و برخلاف توقع مردم حق تلفی و بی‌عدالتی در ادارات ادامه دارد. این انتقادها پس از آن صورت می‌گیرد که اخیراً در صفحه تویتر رئیس جمهور غنی آمده است که اجمل عبیدی سخنگوی پیشین ریاست جمهوری باعث معاون پلیسی ریاست عمومی امنیت ملی تعیین شده است.
رادیو آزادی از 7 تا 7 7 روز هفته.
وزیر زراعت و مالداری افغانستان میگوید در 100 روز نخست کارش این وزارت به تحرک در خواهد آمد و کارهای متوقف شده نیز دوباره آغاز میگردد. اسدالله ضمیر امروز پلان 100 روز نخست کاریش را با رسانه ها در میان گذاشت. شرح این موضوع را در گزارش از فرشته ندا بشنوید.
در ادامه تشریح برنامه های کاری وزرا، وزیر زراعت و مالداری افغانستان نیز پلان 100 روز نخست کاریش را با رسانه ها در میان گذاشت و گفت که این پلان با در نظر داشت تمام تهدیدات آماده شده است. اسدالله ضمیر وزیر زراعت و مالداری روز شنبه به خبرنگاران گفت در جریان 100 روز آینده برای تقویت زراعت و مالداری برنامه‌هایی را آماده ساخته که با عملی شدن آن تغییرات زیادی در این بخش به میان خواهد آمد. آقای ضمیر گفت در 100 روز آینده کارهای متوقف شده در این وزارت نیز دوباره آغاز می شود.
در بخش آبیاری اعمار 13 شبکه آبیاری ریاد کردیم. در قسمت گندم ما یا مسئولیت غذایی همکاری میکنیم. در بخش باغداری در حدود 3500 جیب باغ جدید تاسیس میکنیم. به این شکل در تمام بخش ها کارهایی هست که مردم احساس ازیرا کنند که حکومت امراشون همکار است.
اسدالله ضمیر همچنان گفت بر اساس این برنامه برای کاهش بیماری های حیوانی و آفات نباتی نیز کارهای صورت خواهد گرفت. با گفته آقای ضمیر به خاطر آگاهی در بخش حوادث طبیعی در 34 ولایت کشور برای دهقین 115 مکتب ایجاد و حدود 200 تن جهت اخذ لیسانس و ماستری و خارج از کشور فرستاده خواهند شد. بر اساس معلومات وزیر زراعت و مالداری ایجاد یک فابریکه تولید گوشت مرغ با ظرفیت 30,000 تن در یک سال آینده در ولایت ننگرهار از پلانهای این وزارت می باشد. پیش از این وزرای حج اوقاف و تجارت و صنایع نیز پلانهای 100 روز کاریشان را با رسانه ها شریک ساخته بودند. با آنکه بسیاری از وزارتخانه ها به خاطر تطبیق پلان های کاریشان از کمبود بودجه شکایت می کنند، اما وزیر زراعت و مالداری می گوید که به خاطر عملی شدن پلان 100 روز نخست کاریش بودجه کافی دارد. از سوی هم برخی از تحلیلگران افغان می گویند باید پلان هایی که از سوی وزرا مطرح می گردد جنبه عملی داشته باشد. دکتر میرقا حسن خیلی یک تن از این تحلیلگران در صحبت با رادیو آزادی گفت اگر سخنان وزیر زراعت عملی گردد افغانستان از لحاظ اقتصادی به خودکفایی نزدیک می شود.
فقط وزیر خود چیزی که گفت در روی کاغذ بود و ما امید داریم که تطبیق شود. ولی مهمترین چیزی است که این چیزا بدون هماهنگی، بدون کمک کردن، بدون یک تیم نمیشه. اگر شود در اقتصاد کشور در بهبود زندگی مردم نقش بیشتر عمده و اساسی دارد در مصنوعات غذایی.
آقای حسن خیل گفت افغانها در بخش زراعت و مالداری به تطبیق پروژه ها دلچسپی دارند.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
رادیو آزادی.
در پی کشته شدن چندین مسافر در بلوچستان پاکستان، صدها تن از پشتون‌ها در اعتراض به این حادثه گفتند تا زمانی که حکومت امنیتشان را تامین نکند اجساد را به خاک نخواهند سپرد. مصطفی صدیقی این موضوع را دنبال کرده است.
<تص->
نزدیکان و دوستان 19 مسافر کشته شده در بلوچستان سوگوار بودند و خشمگین. صدها پشتون امروز 16 تابوت وابستگانشان را در مقابل خانه والی در شهر کویت مرکزی ایالت نارام بلوچستان گذاشتند و از خاک سپاریشان خودداری کردند. می گفتند تا حکومت امنیتشان را تأمین نکند اجسادشان را به خاک نخواهند سپرد. حادثه روز جمعه در منطقه عمدتاً بلوچ نشین مستونگ در ایالت بلوچستان رخ داد. دو سرویس به سوی کراچی روان بودند که از سوی مردان مسلح متوقف شدند. محمد یعقوب یکی از مسافران که در حمله مردان مسلح زخمی شده و توانسته از چنگ آنان فرار کند بر رادیو آزادی چشم دیدش را این گونه بیان میکند. ما را پایین کردند، شناسنامه های ما را گرفتند و به ما گفتند که در قطار ایستاد شویم. همه مسافران پشتون ها بودند. از ما پرسیدند که از کجاستیم، گفتیم از چمن. التماس کردیم که ما را رها کنند ولی به تیراندازی شروع کردند و به سر مسافران با گلوله می زدند. الاداد یک رهبر پشتون در محل به خبرگزاری اسوشیتد پرس گفته است بازماندگان میگویند که افراد مسلح مسافران پشتون را از دیگران جدا میکردند و با آنان دستور میدادند که در یک صف بیستند اما مسافران بلوچ را اجازه فرار میدادند. الاداد گفته است که مردان مسلح مسافران پشتون را با ضرب گلوله کشتند. راننده یکی از سرویس ها برای رادیو آزادی گفته که مردان مسلح دزدان سر راه بودند. اما هنوز با درستی روشن نیست که مردان مسلح کی بودند و هیچ گروه هم مسئولیت این حادثه را به عهده نگرفته. نواز شریف صدر اعظم پاکستان دستور داده که در این مورد باید تحقیق شود و عاملان به پنجه قانون سپرده شوند.
ساعت نزدیک به 7 شام است. در همین جا رسیدیم به پایان برنامه های امروز رادیو آزادی. از همراهیتان با من سهل لیوال و سایر همکارانم تشکر. خدا نگهدار.